جشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درناوریدون که السلام علیکم دو ازاری رادیو پا دی تشنه آسمان لاندی پروگرام که چیز اسمت ساروان و امید مرزبانی ولندی که و پا دو موضوعاتو خبری که و پا دی لمری ساعت که چه ترچلو رو بجو دوام که وی دا پاکستان للوری افغانانو تا دا سولی دا خبرو دا کربتو پا ولندی زشکی شو دا پاکستان دا بحرانی چارو دا وزارت ویندوی دو ورزی مخ که وویل که د افغانستان حکومت او طالبان موافق وی پاکستان تیار ده چې د افغانستان د سولې د خبرو منځګړتوب وکړي. پاکستان د جولای په 1 د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو امکان برابر کړی و. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان امریکایي جنرال جوزف کیمبل تیره اونۍ د امریکا د مشرانو جرګې یوې اجتماعي غونډې ته وویل چې په سولې کې اویا طالبان احتمالا روغه غواړي. د دا اټکل هم وکړ چې طالبان به پراتلونکو څو میاشتو کې چې داخلي جنجالونه یې حل شي ممکن د خبرو میز ته حاضر شي او د سولې خبرې به څو میاشتې دوام وکړي. د طالبانو په منځ کې د اختلاف مسئله هم جدي ده. پرون د ملا منصور د ډلې مخالف لوري چې ځان د افغانستان د اسلامي امارت عالي شورا بولي په یوه اعلامیه کې وویل چې ژر به د پخواني مشر ملا عمر پر ځای نوی مشر وټاکي. په دې خبرونه کې به د طالبانو په منځ کې د درز د اغیزو د پاکستان د وړاندیز او په اوسني وخت کې چې طالبانو جګړه تیزه کړې ده د دغه وړاندیز د هدف په اړه د خپلو میلمنو نظر وپوښتو. په یاد لرئ د دې خبرونې په دوهم ساعت کې یعنی د څلورو بجو له خبرونو وروسته د افغان هندوانو او سیکانو پر ستونزو خبرې کوو.
سلام، ما امید مرزبان را هم بپذیرید. مذاکرات به هم خورده صلح افغانستان به یک معما مبدل شده. کابل گفته است که دیگر به پاکستان مراجعه نخواهد کرد و ابتکار مذاکرات صلح با طالبان را به تنهایی به دست خواهد گرفت. اما پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان دیگر نشانه ای از مذاکرات صلح دیدن نشده که امیدوار کننده باشد. جنرال جان کمبل قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفته است که علت اصلی تاخیر در گفتگوهای صلح اختلافات داخلی طالبان است. این جنرال آمریکایی ابراز خوشبینی کرده که در نهایت تا 70% طالبان با حکومت افغانستان صلح خواهند کرد. پس از برهم خوردن مذاکرات صلح، آیا امیدواری برای آغاز دوباره این مذاکرات وجود دارد؟ شورای عالی صلح افغانستان برای اثرگیری مذاکرات چه کاری کرده؟ و کابل گفته است که دیگر در مذاکرات صلح با پاکستان نیاز ندارد. آیا حکومت افغانستان بدون همکاری پاکستان میتواند مذاکرات صلح را آغاز کند؟ این سوال‌ها و سوال‌های دیگر را در همین برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 4 به بحث می‌گیریم. چشم برای نظریات و گفتنی‌های شما عزیزان هم هستیم از طریق تلفن، فیسبوک و اس‌ام‌اس. البته در ساعت 2 پس از سرویس خبری در رابطه با مشکلات افغان‌های هندو و سیک صحبت خواهیم کرد. مهمانان ما در برنامه اول یا در ساعت اول این برنامه هستند غلام دستگیر هدایت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی، دکتر محمد اکرم خپلواک، نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی که از طریق تلفن با ما خواهند بود، و محمد اسماعیل قاسمیار، عضو شورای عالی صلح افغانستان، که اینا هم از طریق تلفن ما را همراهی خواهند کرد.
نو ټولو میلمنو ته هرکلای وایو او تاسو اوریدونکو ته هم څو شیبې وروسته وخت درکو چې په مستقیم ډول تلیفون وکي او یا هم که انټرنیټ لري نو د سکایپ لاري هم کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسي. د ازادي رادیو د سکایپ پته ده radio.azadi یا radio.azadi. په دې شکل د زموږ سکایپ پیدا کولای شي، له دې لارې هم کولای شي له موږ سره تماس ونیسئ. او د افغان سیمې 1943 شمېره سره له همدې شیبې ستاسو په خدمت کې ده، کولای شي چې له دې طریقې له موږ سره تماس ونیسئ. لومړی د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه ښاغلی دستګیر هدایت، تاسو نور میلمنو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر په اوسني وخت کې په داسې حال کې چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې طالبانو جګړې ته زور ورکړی دی، پاکستان د سولې وړاندیز ولې کړی دی او ولې په داسې وخت کې دا غوښتنه بیا بیا وکړه چې له د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته تیار دی؟
او ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو ته چې په تلیفون کې را سره یو ځای دی میز کې، او محترم اوریدونکو ته ټولو ته احترام وړاندې کوم. د افغانستان موضوع په خاص ډول د تاسو د سوال محور ډیر یو پیچلی سوال دی او ډیره پیچلی موضوع ده. د افغانستان سوله او جنگ د افغانستان که د دې پس منظر ته په ډېر یو سري ډول وګورو، هغه دا چې په 15-16 کاله مخکې کله چې روسیې د ابتکار رو یا د یو تغییر په اساس یا د یو تهاجم په اساس افغانستان ته راغی او د افغانستان خاورې ترلاسه کړله او هغه خپل اهداف درلودل، امریکا هم په فعال ډول په سیمه کې د خپلو انډیوالانو سره په کومک سره په افغانستان کې فعال شو. د پاکستان نقش په خاص ډول په دې بحران کې په غمیزه کې د افغانستان ډیر خاص دی او ډیر عمده دی او ډیر واضح هم دی. هغه دا چې د امریکا او یا د غرب په کومک په افغانستان کې د 16 کالونه را په دې خوا د جګړې ابتکار په مختلفو عناوینو، د جهاد تر عنوان لاندې، د طالبانو تر عنوان لاندې، د القاعده او نن سبا نن ورځ هم د شرایطو سره د مناسبت او د شرایطو سره سم د داعش تر عنوان لاندې ابتکار د جنګ او جګړې د افغانستان په مقابل کې د دوی په لاس کې دی. او دا هم د ایرولو نه ده، باید یاد کړو چې موږ افغانان او د موږ سیاستمداران په 15-20 کالو کې ډیر زیات وغولېدل. د پاکستان د فریبکارانه او یا غیر معیاري سیاستونو په نتیجه کې موږ افغانان او سیاستمداران ډیر وغولېدل او اوس هم د غولېدو په حال کې دي. او آخري بڼه د غولېدو هغه دا وه چې ملا عمر 2 کاله مخکې مړ شوی و، او متاسفانه دلته حتی د موږ د رهبرۍ په سطحه کې هم یادېدل او د هغه نه یادونه کېدله چې هغه تر اوسه هم ژوندی دی او فعال دی. زه فکر کوم چې دغه نن آخري وړاندیز هم د پاکستان د مغه سلسلې یوه بله طرحه ده، یو بل پلان دی، یو بل ستراتیژیک ګام دی چې اخلي او هغه د خپلو طرفدارانو او یا د خپلو لاسپوڅو او یا د خپلو تربیه شویو افرادو د حمایې دپاره د افغانستان دپاره یوه بله وړاندیز کړی چې ګویا د خبرو پړاو به شروع کړي. د دې پړاوونو شروع کول هر څومره که نتیجې ته هم نو نږدې وي، خو د پاکستان د طرف نه او د پاکستان په لاس باندې او دغه ابتکار د پاکستان سیاست مداران او د ISI په لاس کې، زه فکر کوم بیا به دا بله تېروتنه وي چې د افغانستان دولت او خلک به یې کوي. زه فکر کوم د افغانستان دولت هم نن سبا متوجه شوی او دې اړخ د مسلې ته ډېر جدي دی چې د پاکستان سره خبرې نن سبا او یا په طول د تاریخ دغه 15-20 کالو کې نتیجه نه ده ورکړې او په راتلونکي کې به هم نتیجه ورنه کړي. نو بهتره به دا وي چې په بله لاره او په بل الټرناتیو باندې فکر وشي او هغه لارې شته، هم په سیمه ییز ډول، هم په سیمه ییزه بڼه، هم په نړیواله کچه. موږ دغه
لارې
د بس په ترڅ کې هغه ته اشاره
وکړو. فرصت هست با جزئیات بعدا صحبت میکنیم. حالا جناب آقای اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح افغانستان هم از طریق تلفن با خود داریم. قاسمیار صاحب، میخوایم از شما بپرسیم که آخرین پیشرفت ها در مذاکرات صلح چی است؟ آیا پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر پیشرفت در مذاکرات صلح مشاهده کرده شورای عالی صلح یا نشانه از امیدواری برای برگزاری مذاکرات؟
خب به نام خداوند که فرمود و صلح و خیر، من با عرض سلام خدمت همه عرض بکنم که واقعا ای که اتفاق شد مرگ ملا عمر آخوند چندین سال قبل صورت گرفته و از این سبب یک چندگانگی پیدا شد به رهبری طالبا، اختلافات بروز کرد. این ظاهرن علت به تأخیر افتادن دور دوم مذاکرات صلح بود که در دور اول قرار بندی بود که دور دوم هم صورت بگیره. این علت ظاهری و علت قریب این تأخیر به حساب میره، اما همونطور که برادر ما قبلا توضیحات خوبی در زمینه ارائه کردن، متاسفانه بازی که برای انداخته شده و هر روز هم این بازی غم‌انگیزتر میشه که ابعاد بیشتر پیدا میکنه.
جناب قاسمی رسید برمیگردیم در رابطه با اینکه عوامل چی هست، چرا مذاکرات به تاخیر افتیده، این یک طرف قضیه، بعدا صحبت میکنیم. اما سوال من این بود که آیا پس از مرگ ملا عمر پیشرفت در مذاکرات صلح شما دیدین شورای عالی صلح که امیدوار کننده باشه، یا ای که پس از مرگ ملا عمر به همون حالتی که مذاکرات صلح باقی مانده بود باقی مانده تا به حال؟
ببینین پیشرفت ارزیابی ما ای است که مذاکرات جدی باشه، متمرکز باشه و نتیجه گرا باشه و پیش از پیش هم مو اراده سیاسی که مثلا حکومت پاکستان نشان میده یا اطراف دیگه نشان میدن، این در قالب یک آتش بسه که او را همه جوانب رعایت بکنن و بعد از او برن به طرف مذاکرات. ببینید واقعا دشواره که یک گوش آدم صدای فیر و انتحار و انفجار و حملات بشنوه، گوش دیگه باز بیای از صلح صحبت کنه. پس پیشرفت به این معنا حاصل نشده و من وقتی که گفتم علت مباشر تأخیر، خب معنایش این هست که پیشرفت به میان نماده. اما ما به تأثیر از خواست مردم خود و ضرورت است که برای صلح ما داریم به دنبال یک صلح عادلانه، پایدار و جامع هستیم. صلح پارچه پارچه شده خیلی به درد ما نمیخوره که ما با یک گروه یا گروه ها که به یک توافق برسیم، او هم نیمبند باشه، باز گروه دیگه دوام بده به جنگ. لحاظه این مشکلات سر را وجود داره. ما فعلا شاهد پیشرفت عملی به ارتباط آغاز مذاکرات نیستیم و تلاش های ما همه جانبه دوام
دارد. در ازیت منان زموش واردون که نصرت الله پشتون په فیسبوک لیکلی وای پاکستان تل موش تیریستلی او تیرباسیمو، نو موش باید خپل ګران وخت پرې ضایع نکړو. دا هغه خبره ده چې تاسو زموش میلمه ښاغلی دستګیر هدایت هم وکړه. یو بل اوریدون کې خپلواک عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکلی دی چې د سولې خبرې باید له هغه چا سره وشي چې افغانان وینه له پردو پنجابیانو سره. او علاءالدین له غزنی ولایت لیکلی زما په نظر حکومت باید د پاکستان وړاندیز قبول کړي، یعنی د سولې د خبرو لپاره. نو ښاغلی هدایت، ستاسو په نظر له دې پرته کومه بله لاره هم شته؟
بله، دا لارې خو کیدای شي ډېرې لارې وي. د میز په سر ټولو ته باید توجه وشي او ټولو باندې تحلیل وشي او ټولو باندې استراتیژیستان او سیاستمداران باید خبرې وکړي. خود ما د آنده نظر پاکستان د اول نه تر اوسه پورې د سولې د خبرو د پایل او دغه د مختبیولو په ارتباط د افغانستان په هکله زه مستقل نه بولم. پاکستان ډیر مستقل نه دی. څوک چې ډیر مستقل نه وي د هغه تصامیم او د هغه خبرو باندې ډیر د اعتماد وړ هم نه وي. زه د دې په خاطر دلیل د دې دپاره دا لرم چې پاکستان په نړیواله سطحه د امریکا او د غرب دپاره یو ډیر ښه او قوي او مؤثره پارتنر او ملګری پاتې شوی دی. د هغوی د منافعو د ساتلو دپاره په دې منطقه کې دا د افغانستان دغه 15 کلنه غمیزه دا ټول چې سړی دغه تاریخ ته وګوري د پاکستان په واسطه هغه برنامه چې په غرب کې طرح کېدلې په منطقه کې د پاکستان په واسطه د افغانستان په وجود کې د افغانستان د خلکو باندې په مختلفو عناوینو باندې مجاهد په نامه د طالب په نامه د القاعده او نن سبا د داعش تر عنوان لاندې پیاده کیږي، عملي کیږي او دلته تطبیقیږي. نو د دې په خاطر کله چې سړی دومره په وضاحت یو موقف ولري، نو پاکستان دومره واضح موقف ولري په نړیواله سیاست کې یا د افغانستان او پاکستان په سیاست په ارتباط، نو لازمه نه ده د افغانستان سیاستمدارانو ته چې په پاکستان باندې ډیر باور وکړي او د پاکستان سره د خبرې په دغه سي ترتیب مخته بوزي چې ګویا په اصطلاح پاکستان ډیر مستقل او ډیر مصمم هیواد دی چې وکولی شي افغانستان ته سوله راولي. کیدای شي د افغانستان د پاکستان په نړیواله برخه کې کیدای شي دغه خبرې په ډیر اساسي او جدي ډول او د نړیواله نظارت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نظارت لاندې د امریکا او د غرب سره وشي، ځکه اصلي ستراتیژي او برنامه هلته ده او پاکستان صرف پلی کوونکی دی. نو کدای شي د دوی صد د منطقي د استراتيجي او په ارتباط هغه چې دوی لري او هغه دوی چې دوی پیاده کوي په دې منطقه کې دغه په سر باندې د نړۍ د غربي نړۍ سره په اساسي ډول کوم خبري وشي، اما دا به هیڅ وخت نتیجه ور نه کړی چې افغانستان یو بې وزله هیواد یو ضعیف هیواد دی او نړیوال قدرت سره خبري وکړي او هغه په دې قانې کې چې د خپل استراتيجيانو او یا استراتيجي او په ارتباط بدلون راولي او یا په منطقه کې خپلو اهدافو ته تغییر ورکړي. خو زه په دې څنګ کې د دې ضرورت لازم بولم چې افغانستان منایست یو ډیر نن سبا ضعیف هیواد چې سابق په دغه حالت نه و، نن سبا په دغه حالت کې دی چې ضرورت لري چې منطقوي یا سیمه ییز انډیوالان هم ولري. زه ترجیح ورکوم دې ته چې یو هیواد چې د افغانستان په سطح یا په کچوي هم د اقتصادي لحاظ هم د نظامي لحاظ هم د جنگ ځپلوالي د لحاظ دې هیواد ته به لازمه دا وي چې په سیمه ییز سطح د سیاسي نظامي حتی فرهنګي او اقتصادي سازمانونه او ارګانونه چې په منطقهي سطح جوړ شوي دي یا د جوړېدو په حالت کې دي دغه عضویت او فعال عضویت ترلاسه کړي تر څو وکولی شي چې خپل نور غربي انډیوالان هم په نړیواله سطح یا قانې کې او یا دې ته متوجه کړي چې بالاخره افغانستان د انحصاري انډیوالۍ نه نور تپوز راغلی دی او هغه انډیوالي او هغه مشارکت او پارتنرشپ چې د افغانستان د خلکو په مصلحت نه وي، د افغانستان د هیواد په مصلحت نه وي، د افغانستان د تاریخ په مصلحت نه وي، هغه نه کېدای شي خپله بیزاري اظهار کړي او په دغه شکل باندې یو انډوال په سیمه ییز ډول باندې په سیمه ییزه کچه باندې یو انډوال رامنځته کړي. د دې نوم هدف دا دی چې کولی شي افغانستان ډېر په ډېر علاقه منده او په ډېر سرعت باندې د شانګهای د سازمان عضویت ترلاسه کړي او همداسې په سیمه ییز ډول سیمه ییزه کچه نورو سازمانونو سره ارتباط خپل ولري تر څو یو تعادل رامنځته کړي چې غربي نړۍ او یا پاکستان حداقل پوه شي چې افغانستان مطلقا تنها نه دی او د دې په انحصار کې نه دی.
تشکر جناب هدایت صاحب، بسیار تشکر. شن پیام را که شنونده های رادیو آزادی روی صفحه فیسبوک ما نوشتن، صادق لطیف نوشتن میانجیگری صلح با کشوری که همسایه بد ما باشد امکان ندارد و یک موضوع را باید بدانند که تا مناطق زیادی از خط از مرز پاکستان به افغانستان داده نشود ما راضی نخواهیم شد. زبیح الله طیب نوشته هیچ ضرورت به مذاکرات صلح به رهبری پاکستان نداریم. و زبیح الله خالقی می نویسد پیش بردن مذاکرات صلح بدون میانجیگری و همکاری صادقانه پاکستان قابل تصور نیست، زیرا که زمان مخالفین دولت افغانستان به صورت کامل در اختیار پاکستان بودند و حالا هم هستند. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم، از طریق اسمس میتونین به رادیو آزادی پیام بفرستین به شماره 818 در صورتی که تلفن افغان بیسیم داشته باشین. در اسمس هایی که به ما رسیده اعظم مخلص نوشته حالا که حرف از صلح زده می شود و طالبان آن را قبول ندارند پس چه باید کرد؟ این سوال را بعدا از مهمانای ما خواهیم پرسید که پیشنهاد شما در صورت اینکه طالبان به صلح گردن ننهند به حکومت افغانستان چی هست؟
خیال محمد خیرخوال پروان خیلی کلیدی وای د افغانستان سوله د پاکستان پلاس کیده. معلم محمد فهیم ادیب میدانی ل کوټه اشرو خیلی کلیدی چې ل محترم او ملمنو څخه پښتنه زده چې سوله به سوله نشي لیکن د پاکستان بل چلاو فریب ته انتظار کوي. افغان هلمند لیکلی دی وای پاکستان هسی دروغ وای د طالبانو ډلې د پاکستان په کنټرول کې دي او همدارس تبسم صافی لیکلی دی پر پاکستان باور په کار نه دی. نور پیغامونه هم را رسیدلی دی لاندې خبرتیا ورسته تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې لانه و چې ټلیفون را وکي او په مستقیم ډول زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکي. دغه راز د افغان بی سیم اته سوات له شمیره هم په یاد لري، له دې طریقه لاند پیغام یا اس ام اس را واستوي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. حالا برنامه زیر آسمان کبود را میشنوید. در رادیو آزادی موضوع مورد بحث ما هم مذاکرات صلح و پیشرفت‌های احتمالی در این مذاکرات هست. مهمانای هم در استودیو در برنامه در طریق تلفن با خود در این برنامه داریم که شما هم میتونید از اونها سوال بپرسین. حالا نوبت شنونده‌های عزیز است با ما زنگ بزنید به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن‌هایتان هستیم. همین حالا تلفن رخ شده و شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام تب تاتا و عزاری ردو طول کارتون کو آوریدین کو سرطول لمخ سلامون و آخرین المنوطا
سلامت و سی
سبی اولا سرزیم و لطراتون خبر کن
مهربانی که وای چیزای سب مهربانی متاسفانه چه بکچه تلفون که مستون زپیدا شو بلاوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بله مطلب سلام سبتا سلام و نولانجو کم
سلامت
کار مربوان سبتا بازادی رادیو طول کار کن که آوریدون کتا
مهربانی
سلام و نولانجو کم پشتونیم
بله مهربانی که قاری صاحب پشتون
سروان سبتا خواهد چه معلومه ده چه پاکستان بیل انتیاز نوالی چه افغانستان تا سلطه رایسی دا څه خطرونه او دا څه کارونه چې راغلي پاکستان یې کوي په افغانستان کې نن دا موږ چې دا خبرې کوو والله په دله سرپازي کوو موږ خپله تر تعدید لاندې مونږ یوه خبره دا ده چې یو خو دا د سولې عالي شورا چې اوس ستاسې مېلمه یم قاسم یار صاحب ستاسې په شډو کې مېلمه دی دا د سولې عالي شورا چې دا هم د ملت په نظر باندې یو بې باوره شورا ده د دغو نه مسلطونه چې پر دوی باندې وسوه دا که د دې ملت پر مظلوم ملت پیسې وایي نو نتیجه ورکول نو زه نور نظر نه ورکوم یو دوې پوښتنې به د هدایت سرڅخه وکړم
مهرباني
چون چې تاسو ته معلومه ده چې خپله د طالبانو په باره کې عمیق اختلافات وجود لري نو که چیرې دا حکومت فرضاً پاکستان هم راضي شي او حکومت هم دې ته غاړه کښېږدي چې په پاکستان کې د طالبانو سره سولې تکشین د سولې خبرو ته که د یوې ډلې سره سوله وشي په دا بلې ډلې بې ګزار څه وي دا یوه او بله پوښتنه دا ده ستاسو په نظر دا د سوی د سولې عالي شورا چې ځان بولي دونه مصرفونه هم پر کېږي د بیت الماله څخه هدایت سرته وایم ستاسو په نظر دغه څنګه شورا ده چې کلي دوی باید څه وکړي
شکر ډیره مننه
سوالتان را گرفتیم حالا شنونده دیگه روی خط هست سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان کبود
مهربانی
بفرمایید سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم السلام بفرمایید
سلام 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 سلام
سلام سلام سلام سلام سلام
سلام سلام سلام سلام
سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام لا کله من نه سم راځي مانی نه بوتو مانی یا تاسو نه حقیقت وګورئ بل وګورئ داخل د رد ورتکات کې بعد اصلاحات راشي دا پاکستان راشي په افغانستان کې څه حاله شي نه راشي دا تاسو نه جوړ شي هغه څنګه نه جوړ شي سره کار لږ چې په دولت کې وسیږي افغانستان نه جوړ شي نه جوړ کېږي دا په جواب کې جوړ شي
بله صحیح ستاسو نظر واوریدل شو بله
خب یک شنبه دیگه هم صحبت میکنیم و برمیگردیم با مهمونای خود بفرمایید سلام علیکم رادیو آزادی است
مهربانی کوي صاحب
بفرمایید سلام علیکم بفرمایید
یو څه خیر
خب تلفون
شو دا دیونه وایو ور به شو ملمنو ته کثم پښتون دی پښتون صاحب له شغل هدایت څخه دی خو یو پښتون دی سولید عالی شورا په ارتباط و د ایت بهتره ده چې قاسم یار صاحب جواب وایي چې
بله نظر آقای هدایت هم میبسیم.
بله قاسم یار صاحب د خبریدون که نظر ده او چې د سولې شورا څه نتیجه نه ده ورکړې ستاسو له خبرو هم معلومه شو چې ملبوسه نتیجه نه ده درلودلې نو دی وایي د په باور چې په ځای دی چې دا مصرف د سولې په شورا کې دی نورو کارونو دا مصرف شوی وای ګټه به زیاته وای تاسو څه وایست
با تشکر از برادر عزیز که نظر خدا طوری که خواستن آزادانه بیان کردن و این حق مسلمشان است باید بگویم که یک جمله که اونا گفتن که از پول بیت المال خب هر پولی که به نام افغان ها هست به یک حساب میتونه آدم بگه طول بیت المال هست اما شورای عالی صلح از بودجه دولت کدام عاید نداره، از او برک یعنی بودجه نمیگیره. و دیگه من یک روشنی بندازم به خاطر از این که وقتی که از میلیون ها دلار صحبت میشه، این پول ها هست که دونرها یا کشورهایی که کمک میکنن اینها به وزارتخانه های سکتوری میتن، مثلا 70-80 میلیون دلار به وزارت احیا و انکشاف دهات، همچنان به وزارت زراعت، وزارت پایدامه، وزارت کار و امور اجتماعی، به این وزارت خانه ها میتن. من برای شما به خاطر معلومات مردم عزیز ما باید بگویم که بودجه ای که از طرف چند کشور به طور کمک داده میشه تحت نظارت خودشان کمتر از 3 میلیون دلار در سال است. این شامل یک چرا اعضای شورای عالی صلح به نام معاش چیزی ندارن، به نام خرج دسترخان یک ده اعضای هیئت اجرائیه و اعضا میگیرن که مبالغ معین است که زیاد نیست. من عرض کردم که سال اول ما 2.8 میلیون دلار در یک سال داشتیم، بعد از اون ای هم کم شد تا به 2.5 میلیون دلار سالانه است که این تقریبا بودجه یک ریاست وزارتخانه ماست و این هم تحت نظر خود هیئت به شمول وزیر مالیه که اینا از طرف دونرها نمایندگی میکنن و نظارت دارن. این مسئله مصرف بوده. اما من میخوام بگم که قطعا کمی ها کاستی ها هم وجود داشته، لکن اصل مشکل را ساده نگری نکنن. شورای عالی صلح چطور میتونست که در حالی که رهبری طالبان، رهبری دیگه مخالفین مسلح در کشور نیستن، اینا بیرون از کشور هستن، به کنترل و نظارت دیگرها هستن، یعنی تماس تا که اونها اجازه نتن تماس گرفته شده نمیتونیست. و ببینین در 12 سال 150,000 از نیروهای جنگی ناتو که نیم قدرت جهانی است اینجا بودن با ما یک جا، نتانیستن امنیت بیارن، نتانیستن که اینا رو به صلح وادار بسازن، بلکه روز با روز این طالبات تقویت شد. و هازا این پیچیدگی از این مردم ما درک میکنن، میدانن که این همیتون ساده نیست که چند نفر کشیشته
بله.
به اساس کلام
سلامت روسی خواستیم یرسی و خیلی هم دستی ده
شهادت را قبول کنن.
سلامت روسی
میخوایم بگم که یعنی مشکل عمده ما ایست که رهبری طالبا و او طرف سرحد ما
دیر زیاد منن امدغه دی طالبان و دی رهبری مسئله هم پشتون صاحب یاد اکره دوی دی طالبان و پا منسکی دی عمیق اختلاف خبر وکره و ویلی چه دی نتیجه بد سوید آیا دا با مثبت وی که و منفی با وی شاغل های دستگیر هرایت تاسی پا دی عرد سوایست؟
بله نزه ما زده مخکینه خبرو په سلسله دوام اغه فاکتور یا دوام لامل چې د سولې د افغانستان د پاره ما غوښتل چې وړاندې کم یا خپل نظر په باندې وایم، اغه هم دغه مسله و چې محترم پښتون صاحب هغه ته اشاره وکړه، مګر اغه په دې تفاوت چې دوام آلترناتیو یا چه شی بدیل د سولې د پاره چې پاکستان مو فرزن په مختلفو دلایلو باندې رد کړ چې هغه څه نور د سولې امکانات او د سولې خبر ما ممکنه ندی او نتیجه نه پی مرتبیږي، نو لازم نه ده چې وخت پیزایی شي. نو دوام بدیل کیدای شي د طالبانو سره مستقیم د خبرو مسله په دې باندې فکر وشي، دا تحلیل شي او مختلف جوانب باندې فکر وکړي. سره د دې چې دا ممکنه ده چې د یو دولت د خپل شورشیانو سره په جنگی تاریخ د نړۍ کې او یا سیاسي تاریخ د نړۍ کې ډیر لیدل شوی دی چې یو دولت د خپل شورشیانو سره د خپل مخالفینو سره په مستقیم ډول او د سولې نتیجې ته ورسیږي. دا مثالونه ډیر دي په جنوبی امریکا کې، په افریقا کې، په نورو هیوادو کې دا کار نشته، حتی په دغه لند تاجکستان کې د متاسوینو چې د خپل نتیجې ته ورسیدل او خپل هیواد ته سولې راوستل. اما څو موضوعګان دي چې په دې کې باید تحلیل پې باندې وشي، مطالعه وشي، وڅېړل شي. اول هم دغه مسله ده چې
جناب پښتون صاحب اشاره ورته وکړه چې په طالبانو کې د تفرقې عنصر دغه خپل د طالبان د سولې د پاره غیر موثر کړی دی، یا دی آسیب پذیره کړی دی، په دې معنی چې د دې سره یعنی د سولې خبرې د یو مستقل قوت، د یو واحد قوت او د یو متحد مخالف په شکل باندې د سولې خبرې ورسره منتفي کړی دی په اصطلاح، یعنی نتیجه منفی ده. په دې معنی که د یو اړخ په نتیجه ورسیږي په اتومات ډول هغه بل اړخ بیا د سولې نظریات ردوي، چې
دا چې د امریکایي جنرال ښاغلی کیمبل وایي چې ممکن 80% طالبان سوله وکړي او 20% جګړې ته دوام ورکړي، فکر نه کوي چې اشاره یې همدې مسئلې ته وي چې یو شمېر طالبان به له منصور را بیل وي، هغوی به ځان ته رهبر ولري، یو شمېر به جنګ ته دوام ورکړي، یو شمېر به پخلاینه خپله کړي. که 80% پخلاینه پخلاش شي او جګړه بس کړي، فکر نه کوي چې وضعیت به ډېر تغیر شي؟
بله، ډیر جدی به تغییر شي. خدا خو زه فکر کوم یو آرزو ده، دا یو آیدیال ده، دا یو مفکوره ده. دا قسم مفکوره په دغه لسو دیارلسو کالو کې په دغه شکل باندې ښه طالبانو، خرابو طالبانو، تور و سپینو طالبانو په دغه شکل باندې دغه خبرې او دغه استخباراتي پروسې ډیر راغلي او تیرې شوې، متاسفانه یو نتیجه ورنه کړه. خو زه بیرته راځم دې ته چې خپل خبرې ته، چې طالبان چون متفرق دي، یعنی د سولې د میز د سر یو واحد قوت او متحد اړخ نشي شمیرل کېدلی، په څنګ دې کې ډیر مهمه آسیب پذیري او ضعف چې د طالبانو د سولې د پاره دی، هغه دا دی چې دی د استخباراتي بهرنیو استخباراتي پوششو لاندې دي تر ډېره حده پورې. دې په خاطر باندې دی چې دی د سولې اراده او د جنګ اراده ډېره ماته مستقله نه ښکارېږي. دا دغه د تېرو کالو تجربه یې وښوده، دغه دیارلسو کالو تجربه یې وښوده که دی سولې ته تمایل درلودی نو ډېره زر سوله راتلی شوی، ځکه دی اصلي اړخ د جنګ دی د افغانستان د دولت سره. نو که دی واقعا اراده د سولې ولري او دی نیت د سولې ولري او دی تصمیم د سولې ولري، زه متوجه یم دې ته او فکر کوم دا چې خارجي فکتورونه، یعنی استخباراتي فکتورونه، یعنی د آی اس آی فشار او پوشش په دی باندې ډېر تاثیر او ډېر اغیزمن کولای نشي. خو متاسفانه چون دی خپله تر اوسه د سولې ته نه دی آماده شوي، تر اوسه دی په جګړه کې خپلې مسالې او خپل مفادات ویني، نو دې په خاطر د یوې خوانه د آی اس آی فشار او د بلې خوانه د دی خپله اراده تر اوسه نه ده نوازی شوي، دغه مسالې هم دی د سولې د میز نه محروم کړي دي او یعنی یو رسمي اړخ نشي کېدلی چې مستقل.
تشکر جناب.
نور فکتورونه هم شته چې بعدا به خبرې په باندې
صحبت خواهیم کرد. تشکر جناب دستگیر هدایت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی. شنونده های از طریق اس ام اس هم با ما در تماس شدن، ابراز نظر کردن. یکی از شنونده ها که نام خود را ننوشته یک شعر نوشته و از ما خواسته که این شعر را برای آقای قاسمیار بخوانیم. نوشته که شنیدم با عقاب کرگسی گفت مرا با تو امید آشنایی است، جوابش داد عقاب دلاور وفای سفلگان آخر ریایی است. شنونده به نام جان محمد از کابل نوشته که مذاکره با طالبان هیچ سودی ندارد، زیرا که طالبان تحت تسلط مستقیم پاکستان هستند و جز تلف کردن وقت چیز دیگری به دنبال ندارد. حسیب الله حسام از پنشیر نوشته که پاکستان در قبال افغانستان سیاست صادقانه ندارد. به هر حال حکومت افغانستان در مذاکرات مختلف با مقام های پاکستان گفتند که افغانستان آماده هست برای پاکستان بعض امتیازهایی را بده و جناب عبدالله رئیس جمهوری حکومت افغانستان هم هزی در این مورد صحبت کرد و چنان صحبت کرد که با وجود همه امتیاز دادن ها پاکستان حاضر نشده در قسمت صلح افغانستان را کمک بکنند. بعضی از سخنهای از عبدالله را با هم میشنویم و بعد روی اظهارات وی صحبت خواهیم کرد.
در رابطه به جمهوری اسلامی پاکستان، حکومت وحدت ملی افغانستان باز هم در نیت، در گفتار و در عمل ثابت ساخت که خواستار روابط خوب، روابط دوستی و همسایگی نیک بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر بوده و هست و قدم‌های فراتر از او چیزی که مردم ما به ما اجازه می‌دادند، حکومت وحدت ملی افغانستان این قدم‌ها را برداشت و متاسفانه هیچ نوع همکاری با افغانستان تا امروز در ظرف 10 ماه گذشته در راستای مقابله با تروریسم از طرف کشور جمهوری اسلامی پاکستان صورت نگرفته.
جناب غلام دستگیر هدایت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی افغانستان، در استودیو با ما هستند و همین موضوع را با اونا در میان میگذاریم. جناب هدایت صاحب، هدف عبدالله از ای که قدم‌های فراتر از آن که مردم به حکومت اجازه میداد حکومت وحدت ملی برداشته در قسمت پاکستان، هدف آقای عبدالله از ای چه هست؟ به نظر شما چه امتیاز حکومت وحدت ملی برای پاکستان داده که مردم افغانستان حاضر نیستن و امتیاز پاکستان داده شود؟
ما فکر میکنم این مسئله امتیاز دادن به پاکستان و یا از پاکستان امتیاز خواستن، این از لحاظ روابط بین المللی خود حدود و ثغور داره و مرزای سبز و سرخ داره که در روابط بین المللی در این بخش، در این مضمون یا در علم بخی واضح و سریع است. افغانستان واقعا تا سالهای گذشته، خصوصا تا سال 13-14 سال و مخصوصا دوران طالبا و همچنان دوران حاکمیت مجاهدین، افغانستان واقعیت امری بود که تقریبا در دو مرحله اولی که یاد کردم پاکستان در اینجا کاملا تقریبا حاکمیت خود تمثیل میکرد در جغرافی افغانستان و به او هم بسنده نشد. ما دیدیم که طالبا به او بسنده نشد، حتی افغانستان پایگاه تهاجم بالای آمریکا آماده ساخت. اصل حقیقتی است که مثل که اخبار آخرام نشان میده، خب یک جمله معترضه است که پوتین میگه که اسناد داره که برجای نیویورک از افغانستان تنظیم نشده، طبعا اسناد دیگه وجود داره شاید در کشورها. یعنی پاکستان سر این چیزا بسنده شد، کل امتیازایی بود تا دو دهه اخیر در افغانستان به او داده شد. دولت کنونی افغانستان بعد از دولت حاکمیت جناب حامد کرزی، واقعیت است که یک چرخش بسیار جدی در رابطه به نفع مصالح پاکستان در افغانستان داشت، به این معنی که دوستای بسیار بزرگ و تاریخی و سیاسی خود فاصله از پیشش گرفت که هند باشه و حتی به سطح قنسولگری ها بعضی توافقات صورت گرفت. از لحاظ امنیتی گفته میشه که توافقات صورت گرفت، مسائل بسیار زیاد در اختیار گذاشت، سفرهای رسمی و دو طرفه صورت گرفت تا مناسبات به سطح سرد شود که بتونه موضوع صلح در افغانستان مطرح شود بین این دو کشور. ولی متاسفانه با هر قدمی که از طرف افغانستان برداشته شد، که متاسفانه مردم افغانستان، شما میدیدین هم پارلمان که نماینده افغانستان است و هم مطبوعات و کارشناسا همیشه میگفتن که با این حرکات افغانستان پاکستان راضی ساختن نمیتونه تا صلح را در افغانستان تامین بکنه یا برای صلح تمایل ایجاد بکنه. متاسفانه امو گپا کاملا راست بود و پاکستان به هیچ وجه بسنده به این نیست. اونا اهداف استراتژیک نه تنها از خود بلکه از آمریکا و بعضی دوستا و شریکای بین المللی خود در منطقه تمثیل میکنه و تعمیل میکنه و زمینه برش مساعد میسازن و اینا پاکستان در حقیقت یک رول و نقش بسیار خوب تشخیص نیروها و سربازگیری برای پلانها و استراتژی ها در این منطقه در افغانستان بسیار خوب نقش بازی میکنه. شما میبینین چه قسم نقش ها را عنوان میته و رول و بازی هایشان تغییر میته، تاکتیک هایشان تغییر میته. تا 35 سال در افغانستان ما بسیار با وضاحت میبینیم. از این خاطر است که پاکستان به هیچ وجه راضی نخواهد بود، ولی ما نمیتونیم که صلح را از صلح دست بکشیم و از گپای صلح و یا از طرحهای صلح کناره بگیری بگیریم.
اما بیا هم
ایجاد صلح، بله، لیکن کلا خودم برتون عرض کنم،
بله، مختردی چم ده توضیح کی، لیکن بیا هم افغانستان بلدی چه پاکستان ته پناه یوسی یا بیا هم له پاکستان و غواړي او واړي کې ورسره نږدې کی، بل لارم فکر کوي چې افغانستان لري، مګر دا چې امریکا او یا نړیواله ټولنه د پاکستان په ضد لاس یو کی او همدا کار هم البته د افغانستان هم تیر حکومت هم موسنی حکومت هڅه کړې ده. نړیواله ټولنه نه حاضریږي چې په پاکستان دومره فشار راولي چې پاکستان واقعا په خپل پالیسیو کې تغییر راولي. دوی پاکستان وایي چې اتمی قدرت دی او داسې اتمی قدرت چې که ډېر فشار پرې راوړي ممکن دغه اتم وچی وي.
بله، در مخیل که ساسی اشاره وکم، ما هم ورته اشاره وکره دا چه واقعا چو تمرینون و چه وشول لکه ده امریکان تقاضا کول او ده ناتون تقاضا کول ده غرب نه چه پاکستان فشار را ودی متاسفانه نتیجه ور نکره. او پاکستان ته مستقیما خواست وشو چې په سوله کې داخل شي، متاسفانه دغه اخر نیرنګونه ټول ملت ته واضح شول او د افغانستان د خلکو د ملت اعتماد په پاکستان باندې کاملا سلب شو. ډیر مهمه دا ده چې د نړیواله سطحه یو عرف د فشار تر اوسه پاتې دی. هغه دا دی چې لکه مخکې مې چې اشاره وکړه چې افغانستان ته لازمه ده د نړیواله سیاست د تعادل په محور کې واقع کېدلو ته لازمه ده چې سیمه ایزو نظامی او سیاسی پیمانونو سره هم خپل دو اړخیز روابط ټینګ کړي او موثر کړي او فعال کړي. چې ما مثال ورکړ د شانګهای د سازمان عضویت ترلاسه کول او په هغه کې فعال سهم اخیستل چې په نړیواله سطحه باندې یو تعادل رامنځته شي. ځکه موږ د دغه دیرشو څلوېښتو یا پنځوسو کلونو رئیس چې یا دغه دیرشو کلونو رئیس چې دغه دنیا یو قطبي شوه، متاسفانه موږ ډېر وځپل شو، موږ ډېر ځبځب شو یا ولوېدلو. نو که دغه تعادل لکه چې مخکې په تېرو رژیمو کې د سردار داود خان په وخت کې، د ظاهر شاه په وخت کې، دې وختو کې د تعادل ساتل شوی و، کېدای شي بیرته دغه یو تعادل محور دلته جوړ شي. او دغه چې متاسفانه تر هغه وخته پورې چې پاکستان خپل ډېر شیطانی موخې لري، د نړیوالو کومکونو او د نړیوالو ذهنیتونو د افغانستان په مورد کې او ډېر زیات تخریبوي او هغه د ځان په ګټه تماموي. زه غواړم چې درېیم فاکتور ته اشاره وکړم. هغه دا دی چې یو خو همدا نړیوال فشارونه، دوام د طالبانو سره مستقیم اړیکې وښودل، د هغه ضعفونه او نواقص مو وښودل او ښېګڼې یم. درېیم فاکتور ته چې زه غواړم یو مثال در تاسو ته درکړم چې په نور ټوله دنیا کې دغه هیوادونه د نورو هیوادو سره مشکلات لري، هیڅ ځای د شک تاسو وینئ په ټوله نړۍ کې د همسایګانو سره د نورو هیوادو سره، لیکن هر هیواد کوشش کوي چې د خپلو ملي فاکتورونو نه، د خپلو ملي ظرفیتونو نه، ملي فرصتونو او قوتونو نه استفاده وکي. هغه که ضعیف دي تقویه کی، هغه که بیده دي ویښ کی، او هغه که ګوښه شوی دي د سیاسي نظریات او د سیاسي سلیقو په نتیجه کې، هغه فاکتورونه یا بالقوه قوتونه هغه را ژوندي کی، خپل هیواد قوي کی، خپل ځان قوي کی. کله چې ته قوي شوې، بیا نو دغه گاونډای او دغه ترڅنګ سړی او ترڅنګ کور او ترڅنګ هیواد د خپل ځان خپل موقف ویني چې په څه حالت کې دي. تاسو په تور د مثال ویني، د اوس چین تاسو د وخت خپل خبر تیر که چین د فلیپین او د جاپان او د کوریا څو سره په څو جزایر باندې مشکل لري. هغه هیوادونه چې هر څومره واړه هم دي، لیکن مضبوط او قوي هیوادونه دي، قوي مسلح قوتونه لري، قوي امنیت ملي لري او قوي احساس ملي احساس په خلکو کې شته. تو چین په قدرت باندې نشي کولای مستقیم باندې په باندې تعرض وکړي او یا داسې توطیه او داسې جوړی کړي لکه چې پاکستان مخته جوړوي. نو د مادر هم پیشنهاد د افغانستان دولت چې په ملي فاکتورو باندې، چې هغه عبارت د افغانستان ډیر د خلکو ډیر ملي او اسلامي احساسات چې د افغانستان پیګران دی او په افغانستان او په اسلام باندې ځانونه ورکړي، دا یو ډیر ښه ارزښت دی د افغانستان په ځوانانو باندې سرمایه گذاری وکړي او ملی پاوز ته انګیزه ورکی. داسه ونه کی چې کله چې جنگ کوي بیا مخالف ته د طالب د ورور او د وریره او د خوریه اطلاق وکي چې په سرباز او د افسر په وجود کې انګیزه د بین ولاړ شي. لطفا دښمن د دښمن په سترګه وګوري، دوست د دوست په سترګه وګوري.
ډیره مننه. سلامت
اوسئ. مثالونه ولیدل شول چې سربازان جنگ کوي، مګم متاسفانه د هغه د شانه هغه لاس نیول شوی. په دغه شکل باندې ډیر فرصتونه دي چې کېدای شي دغه استفاده وشي، خپل خپل مملکت.
سلامت اوسئ. ډیره مننه.
پاوز تقویه شي، دا به ډیر قوي فاکتور وي.
مخکې مو د امریکا یادونه وکړه. مشهور امریکایي تحلیلګر فرید زکریا په یو مقاله کې چې پرون په واشنگتن پوسټ رسپانه کې خبره شوه، هغوی هم د افغانستان مسله له پاکستان سره تړلې بللې ده او ویلي دي چې تر څو په پاکستان فشار را نه وستل شي، تر هغو پورې د افغانستان مشکل نه حل کیږي. د ویلي دي چې د دې لپاره چې د پاکستان باید د پاکستان د دې ستراتیژي په وړاندې امریکا څه وکړي. د لیکلي دي چې د دې پوښتنې په ځواب کې لیکلي چې لومړی باید حقیقت وکتل شي چې حقایق څه دي، باید د پاکستان د پوست په وړاندې خورا کلک دریځ غوره شي او دا په زغرده ورته وویل شي چې دوه مخي پالیسي بس کړي. دا کار به نه یوازې د افغانستان د ثبات لپاره شوي، بلکې د پاکستان په خیر به هم ویدو. د په وینا فرید زکریا وایي چې پاکستان د نړۍ بیرحمو تروریستانو سره نږدې اړیکې پالي، څو چې د دغه هیواد پوز او د هغه طرز فکر بدل شي او اصلاح شوی نه وي، د امریکا متحده ایالاتونه به چې لسیمي ځواکونه باسي له ستراتیژیک ماتې سره مخامخ شي.
بله، همچنان شنونده روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته که
خبر پرتباط
اجازه بدین هدایت صاحب که این پیامشان در بخویم با شما دوباره فرصت خواهیم داد. سید اقبال استانکزای روی صفحه فیسبوک نوشته که در همین مدت شورای صلح فقط کاری را که کرده توانسته طالبان را به نام برادران ناراضی در نقاط مختلف کشور جا به جا بکنه. این هم نکته قابل مکس است جناب قاسم یار صاحب، به این معنا که بعضی از شورشی ها به نام پروسه صلح آمدن داخل نظام شدن و بعد از او بدون از اینکه علاقمندی های خود را به گروه طالبان از دست بتن احتمالاً دوباره در از داخل نظام فعالیت کردن به سود طالبان. این ادعا چقدر از نظر شما دقیق است؟
ببینید یک گده از طالبان که مقامات بلند داشتن در امارت اسلامی زمان طالبان، اونها از اول یعنی از 12-13 سال به این طرف اینها آمدن و به آغوش وطن گفتن که ما گذشته خود ترک کردیم، حال آمدیم و به وطن خود اینج زندگانی عادی خود پیش می که یک دی از اونها حتی با ما در شورای عالی صلح عضویت دارن، مقامات هم دارن. اینها قبل از اینکه شورای عالی صلح ایجاد شده اینها به اصطلاح به صلح پیوسته بودن و به وطن برگشته بودن که یک ده از اینها و نامهایشان شما میدانین، ما اینجا ضرور نیست که نامشان بگیریم. یک ایده معدودی که چند نفر در پاکستان اونا بندی بودن مثل عبدالغنی برادر و ملا ترابی و ملا مجاهد و اینها که به اساس پیشنهادهای شورای عالی صلح و همکاری مقامات پاکستان اینها از اونجا رها شدن که متاسفانه او هم هم آهنگ با ما رها نشدن، یعنی اما قدر که گفتن که با اینا رها میکنیم ما گفته بودیم که به یک پروگرام مشترک اینا رها شون که بشه از اینها به صلح استفاده کنن، نه این که باز از اینها به جنگ استفاده شون. و هر حال میخوایم بگم که واقعیت ها از این قرار است که یعنی شورای عالی صلح اتو کسانی که با آورده باشه و با خود از تاریخ تاسیس خود اتو نیست، یعنی این چهره ها اگر میخواییم که یک چند تایش نام بگیریم متوکل صاحب عبدالسلام ضعیف و مجاهد و فرض کنیم قاضی فوزی و امثال از اینا که اینها از 12-13 سال به این طرف اینها به
هدف از شنونده بیشتر جناب قاسم یار صاحب، هدف از شنونده بیشتر از جنگجوهای هست که به سطح پایین تر هستند در نقاط مختلف افغانستان جا به جا شدن، به گفته اینا نه کسایی که در داخل کابل زندگی میکنند، به نقاط مختلف افغانستان پیوستن به پروسه صلح. هدفش از افراد رتبه پایین است.
سوال خوبی کردین، من این را باید روشن بسازم به شما که یک عده‌ای که مثلا از بندیخانه های فرض کنیم بگرام و از اینجا اینا رها شدن، اینها کسانی نیستن که به اساس سفارش شورای عالی صلح، اینها کمیسیون های خاصی که از طرف دولت تعیین شده بودن اینها را، یعنی کسانی که شورای عالی صلح اونا را خبر داشت که دوسیه ها دارن، اینها مرتکب جنایات شناخته شده و گرفتار شده بودن، اینا به اونها تعلق نداشت، اینها فقط امو یک کمیسیون خاص که حکومت ایجاد کرد اونها سفارش کردن اونها رها شدن. لحاظا رهایی عده زیاده که حال گفته میشه که اینا در جبهات هستن اینها به توصیه شورای عالی صلح هم نبودن.
بله سب دیر زیاد مننه کور بدن شغله دستگیر وست مربانی وست تاسی کولشی پا مغدی زکریا فرید زکریا پسرگندوان و تبصیره وکی.
بله او ډیر من فقط په دغه نقطه مې څو کلمې غوښتل چې فرید زکریا صاحب اشاره کړې چې د امریکا د چې پاکستان ته د درس ورکولی شي یا د فشار پرې راولستلی شي چې د افغانستان په مورد کې خپل سیاست او پالیسۍ ته تغییر ورکړي. خو زه په دې کې شک لرم، شک په دې دی چې د امریکا نه زه د توقع نه لرم د تیر تاریخ د روابطو په اساس چې دغه دولسو کالو کې مګونی چې امریکا د پاکستان دغه فشار راولي او یا دا کار دی وکړي. خو زه د دې احتمال ډیر وینم چې د شانګهای سازمان چې پر اساس کې چین او روسیه او هند او بعض نور قدرتونه د منطقي دي دغه فشار کولای شي راولي، مخصوصا هغه نوي انکشافات چې په منطقه او په آسیا میانه او یا عربي هوادو کې راغلي دي دغه پالیسۍ او د نوي انکشافات په نتیجه کې کېدای شي دغه فشار د چین په واسطه راوستل شي، ځکه چین یو هیواد دی چې په منطقه او په نړۍ کې اقتصادي او تجارتي موخې او ستراتیژۍ لري. هغه خپل موخې تنها د پاکستان په وجود کې اقتصادي
لري، لیکن د افغانستان حکومت هم دغه کار تر یوه حده وکړ. کوم فکر وی چین ته د افغانستان ولسمشر لاړ او چین تر یوه حده هڅه وکړه چې پاکستان قانع کړي، لیکن فکر نه کوم چې چین دې تر دې حده پورې په پاکستان فشار راوړي چې خپل دوستی دی افغانستان قربانی
کړي. بله، دا یو فشار دی چې د نورو فشارو ترڅنګ دا یو فشار دی چې په متداوم ډول فیرنلم وجود لري په پاکستان باندې. موږ احساسو، موږ وینو په تجارت کې په منطقه کې تغیرات راغلي دي. دوهمه خبره دا ده چې روس ډیر موثر دی، روسیه ډیر موثره ده په دې فشار کې. هغه دا چې روسیه برخلاف د چین هغه په منطقه او په نړۍ کې سیاسي او نظامی اهداف لري. کله چې روسیه احساس وکړي او احساس کړي ده چې د جنوبي سرحدات د سابقه جنوبی سرحدات د غربی نړۍ په واسطه له طریقه د پاکستان په واسطه آسیب پذیر دي او په خطر کې دي، پاکستان ته مستقیما اشاره او ګوتسندنه کولای شي، ځکه دلته نظامی او سیاسي اهداف روسیه لري. هند هم دغه صفه په خپل منطقه کې خپل نظامی او سیاسي اهداف لري. دغه سازمان کولای شي پاکستان باندې لازم فشار او موثر فشار راولي تر څو چې په منطقه کې خپل سیاست ته تغییر ورکړي. زه د امریکا نه ډېره توقع نه لرم چې پاکستان باندې فشار راولي تر څو خپل سیاست ته تغییر ورکړي، ځکه هغه تر اوسه خپل موخې په منطقه خصوصا
عربي هیوادونه مو یاد نه کړل چې له پاکستان سره ډېرې اړیکې لري او هم اقتصادي اړیکې لري او هم سیاسي اړیکې لري. له عربي هیوادونو سره هم د افغانستان حکومت کار شروع کړی دی، څومره یې موثره بولي؟
متاسفانه د عربي هیوادو پالیسۍ د افغانستان او د پاکستان په مورد کې همیشه ډېرې مرموزې دي، ډېرې واضح نه دي، ډېرې سري نه دي، ډېرې داسې دي بوسولان د اوبه تیرول دي. سړی ډیر په سری ډول د دې د پالیسیو ز شخصا زیات نه، ځکه دومره قراردادونه او ښه روابط چې د افغانستان سره زوینم دغه دو چند د پاکستان سره هم شته، خو متاسفانه په افغانستان کې د دې بازو پالیسیو نتایج ډیر منفی دي او ډیر مرموز سیاست تر اوسه پورې ډیر واضح او سری سیاست ز دې نه وینم. خو زه د شانګهای د سازمان موثریت په پا پاکستان باندې د فشار په ارتباط ډیر موثر وینم، هم د تجارتي اقتصادي لحاظ او هم نن سبا و چې روسیه د نوې انکشافات او د پالیسۍ په تغییر کې نوې انکشافات ترلاسه کړي او امریکایي هم په نوې سوچ راوستلې، نړۍ هم نوې سوچ ته متوجه کړي، پاکستان هم کولای شي په خپل پالیسۍ کې تغییرات
راولي.
او زه دا ډیر موثر بولم.
ډیر زیاته مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه شاغلای دستګیر هدایت او دغه راز د سولې د عالی شورا غړی شاغلای محمد اسماعیل قاسم.